لوړ کړي. د دغه وزارت د نشراتو څانګې مسؤل لطف الله راشد نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې اوس په ورځ کې د 3000 متریک ټونه موادو د پروسس توان لري، خو دوی غواړي چې ظرفیت یې 10000 متریک ټونو ته لوړ کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دوی غواړي چې په روان 2016 میلادي کال کې د چرګانو او کبانو د فارمونو شمیر زیات کړي. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مشرۍ د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او پلټنې په هدف یو کمیټه جوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤل نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې 10 ورځې مخکې په کار پیل کړی دی. ښاغلی قاسمی وایي چې دغه کمیټې په خپله لومړۍ غونډه کې په بلخ ولایت کې د افغان سوداګرو څه باندې 100 ستونزې رابرسېره کړې چې اوس یې له مختلفو سیمه ییزو چارواکو او له مرکزي حکومت سره شریکوي. په بلخ کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکوونکو لخوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول، اداري فساد او ناامني هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د دې ریاست په عوایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې سږ کال کندز ولایت سقوط وکړ او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو له ستونزو سره سره دوی توانېدلي چې تر دې دمه 1.5 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی و، خو له ټاکلي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 5.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 8.8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 432 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې زه نجیه سپه ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن بروسلوز یا حیواني مرقې په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات درکړي چې لومړی ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. خیر وسی، ژوندی اوسئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ د سټیډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0998255. دا مو د سټیډیو د ټلیفون شمیرې دي. خپرونه نن بروسلوز یا حیواني مرقې ته ځانګړې شوې چې ډاکټر صاحب په دې اړه مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب اقبال، که د خپرونې په سر کې بروسلوز یا حیواني مرقه تعریف کړئ چې څه ډول یوه ناروغي ده.
د هر څه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ سره آواز اوري سلامونه اني کې هیله پیرزوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه بروسلوسیس یا حیواني مورقه یو انتاني ناروغي ده. البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکتیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي. یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته ان شاء الله موږ تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
بالکل دوستانو، تاسو ته بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم: 0999215 بل شمیره ده 0998255. نن بروسلوسیس یا حیواني مرقې په اړه خبرې کوو او ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ په اړه یې په سر کې تاسو ته معلومات درکړل. که تاسو سره هم پوښتنې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه به د یو ساعت لپاره دوام کوي. د اوس یو اوریدونکی دی، عبدالقادر له کندهار نه. السلام علیکم عبدالقادر خان. مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
ډېره زیاته مننه آغلې ساقي. سلام تاسو باندې، ډاکټر صاحب محترم باندې، په کوم مورکه یا حیواني مورکه چې کوم تاسو یو ډاکټر ته بحث ور باندې وکوي جنرال وظیفه هستي جنرال ډاکټر صاحب اساسي لامل د دغه ویروس هغه شروع کېدل هغه د شروع کېدو مرحله یې د کومه ځای څخه پیل کېږي وختي چې انسان په خپل ورځني ژوندانه کې هغه کم مشخص شی دی یعنی خصوصا د حیواناتو په هغه نږدې ساحه کې چې هلته حیوانات ژوند لري دغه حیوانات په مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي د دغو حیواناتو څخه ورتېږي ویروس دی او قیام انسانان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څه دي په ژوند کې لازم مرزوم دي هغوی توجه نه کوي د دغه له څخه دغه کوم شی منځته راځي هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان ورباندې اخته کېږي عبدالقادر پکین هم د کندهار
ډېره مننه مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
زړه پورې پوښتنه وه ناجی صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو لپاره انتقالیږي او هغه ساروی که هغه اوخته که وزه ده که غوا ده که پیشو ده که سپی ده که پسه ده او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګورئ موږ تاسو په کلیو بانډو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي او همدغه وخت کې کچیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي کچیرته د لاسونو نه پیل کو کله چې زمنګ او ساسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکي د هغې مل یا پاتیشونی د لاسونو په واسطه باندې راواخلو د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي چې دا د ټولو مهم او اساسي لاره ده لبل پلاوه وای کچیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي سترګې ورسره په تماس دي خولۍ په تماس ده حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځینې ورونه څاروي پیایي دا خام شودس کی یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصي شوده خرسيږي دا په صحیح شکل سره نه دي خټېدلې په دې کې د بروسلوز یا د حیواني مورکې میکروب جراثیم یا د بکتیریا پراته ده دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیسکریم اخلو آیسکریمو کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرسي کې په کیلوګانو او لیټرونو باندې هغه چې موږ او تاسو وسکو سمي جوش نکو دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي
مننه ډاکټر صاحب زابل نه بلوریدون کې دا مې ربني او کوي سلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب نو خپل دا چې دا وایي چې واکسین لري او کله هم لري واکسین لري او کدا څه په دې نه چې څه دی چې څه ملاره وته ولا کوي ولا دې وایي نه ځان خلاص لا څه په زابل نه
ډیره مننه ډاکټر صاحب دوی دوه پښتنې وي او یو د واکسین پړې ویل یو بل حل لري چارې سړي مهرباني وکړئ تاسو
ښه مخکې د دینه چې د ډیر ور پښتنه جواب کو رازو د انتقال نور لارو چارو ته چې د کوم لارو په خبريږي
مهرباني
وای چې دغه ناروغي چې د خامو شودو د خام پنیر او د خام غوخو د استفاده نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي خو هغه لابراتوار چن چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیګو چې د حیواني وینه کلچر یا وکړي یا مورقه ماینه کې دغه کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې ګدي وای ممکن د تنفس تلاري حتی په سترګو کې د بکتریا او غرزيګي وجود ته داخله شي د خولې جوف ته داخله شي د پوټکي د لارې داخله دلی شي په زمين کې ځنې کسان چې دی خکار کوي خکار چې وکی یو منتن یا ککړ پاک مرغوي که حیواني وی ولی دا غي غوخه یا سیس پخنه شي په دې بازارونو کې وګورې زمنګ اوساسو ډیر زیات غریب خلک دي د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لری او دا حیوانات غوخي خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې د اکثر دغه خلک د بروسلوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي او همدغه غوخي منګه تاسو غټلونه کې کله چې لاړ شو اکه په پیراکی کې که د کباب په شکل باندې که د سیخ کباب که د چپلی کباب یا په وریجو کې په صحیح شکل سره که پاخه نشي مستقیما د انسان وجود ته داخليږي. له بله پلوه چونوی چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دی خو ډېر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالیږي.
ښه ډاکټر صاحب اقبال، هغه دوه نورې پوښتنې م که چې په لنډو کې ځواب کوي بیا به اورېدونکی وکړو.
په سترګو د زابل نه چې کوم ورور ټېلیفون کړی و، دغه ناروغي چې ده د حیواناتو لپاره وایي واکسین لري.
ښه،
حیوانات ته واکسین لري او په نوره غربي نړۍ کې چون هغه خلک خو د ژوند سطحه یې ډېره لوړه ده، خو د انسانانو دپاره په یو شي باندې باید موږ او تاسو باید ډېر زیات تاکید وکړو که چېرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نخواسته ظرف شو، دا چون ژوندي واکسینونه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوی وشي د انسان وجود ته داخلیږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ او تاسو چون تر سره پوښتنې هم شته دی او وخت هم شته دی، د خپرونې په آخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکړو.
مننه کندهار نه بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مننه، ډېره مهمه پوښتنه وه او حتمان به د مخنیوي په اړه ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسې
ګورئ نور هغه کسان لکه کوچان ډېرو ټېلیفون وکړه چې زه کوچی مزو مه شوده اومه مستې نه استفاده کوم، دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي. له بله پلوه ویترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یا حیواناتو ډاکټر اوسي، دغه کسان هم وایي باید ځان وساتي ځکه دوی په ډېر لوی رسک او خطر کې قرار لري چې نشي خدای نخواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي. د خامو اوموشو د خوړل، د مستو خوړل، د پنیر څخه خوړل یا د غوښې خوړل، دا ټول د انسان وجود ته داخلیږي. اوس په اوریدونکو سره دا سوال پیدا کیږي چې دغه بکتریا ده، دا بکتریا د انسان وجود ته سره کم داخلیږي، د انسان وجود ته چې داخله شو له په کومو غړو باندې تاثیرات کوي او په ناروغ کې به کمې نښې نښانې لیدل کیږي، چې دا ډېره
بارزښته ده. د نښو نښانو په اړه به بیا هم تاسې معلومات ورکړئ. خو ډېر سخت اوریدونکي دي په لاین کې، یو بل اوریدونکی به هم واخلو ډاکټر صاحب، بیا به راځو دې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ.
تاسو ته سلامونه او نیک هیله کوم ټول همکارانو ته. خپرونه دا ډاکټر صاحب محترم، د کومې زنانه چې دغه غواګانو سره کار لري، یعنې لوښې مقصد مته ورځ شوي او مقصد دغه باید دوی کوم کارونه وکړي چې دغه مرض باندې اخته نه شي؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. تاسو
مخکې د دې نه چې دې خبرې ته راشو، میکروب که د پوټکي د لارې او که د خولې د لارې او که د جنسي لارې او د سترګې د لارې او یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو، وایي دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای کوي. کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای که همدلته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بالاخره د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو ته خپریږي. که چیرته د بیلګې په ډول باندې دماغو ته لاړه، په دماغو کې به مشکلات رامنځته کوي چې میننګو انسفالایټس ورته وایي. که چیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله، اندوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وایي. او اکثرا پیښو کې ځیګر او تورې اخته کوي، چې دغه ناروغانو به ځیګر هم غټیږي، تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټې به هم په وجود کې زیاتې وي او غټې به وي. مریض به په لومړۍ مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي، دا تبه ممکن د لړزې سره به یو ځای وي، یو ځای به نه وي او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وای چې ممکن د اول ورځ نیول تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نخنی خانی ونه لیدل شي. دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري. ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي، خو که چیرته په کوم ناروغ کې تبه، لړزه، دلبدي، د عضلاتو دردونه، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د بندونو دردونه، بې اشتهایي رامنځته شوله او تبه دوامداره نه وه، نن شته سبا نشته، د څو ساعتونو په جریان کې ناروغ بې تبې دی، او دا کس باید په ځان باندې وپوهیږي چې خدای نخواسته زه خو به په حیواني مورقه، چون دا باید تماس تاریخچه مو لري چې آیا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه. ځینې کسان په کور کې سپي ساتي، ځینې خلک پیشوګانې ساتي، ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عمل ته څارنه کوي. نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي، حتی په نارینهو کې وایي د خوسیو پړسوب پکې رامنځته کیږي، التهابات پکې رامنځته کیږي، د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي. چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نشي. ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي، ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي. وګورئ دغه بروسلوسیس حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي، چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه. له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وای ممکن چې د حمل په جریان د وزنی توپ په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نه مخکې وزیږي، کم وزن وزیږي، یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغې مورقې د بکتریال عمل رامنځته کیدلی شي.
ډاکټر صاحب اقبال د دغه ورور د ټلیفون اړیکه به واخلو، بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پوښتنه دا ده چې دا خو یو ټول غریب خلک دی، ټول د مال چې سرکار لري په افغانستان کښې، چې دا داسې معلوم چې دا خلک به بیا څه کار کوي، چې معلوم نه چې غیر اصل مریض
حتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي. ډاکټر صاحب اقبال مخکې پوښتنه هم د همدې اړوند وه، مهرباني وکړئ تاسو
وایي کومې زنانه چې څارویو سره سارو کار لري څه باید وکړي؟ اولینه خبره خو دا ده چې دوی باید دستکشې واغوندي، دبلې پلاستیکي دستکشې کې فکرم کړی موږ او تاسو د لوښو مینځلو لپاره په بازار کې په 45 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. له بله پلوه که چیرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړئ چې ویترنر ته یې وښایي، هغه یې وګوري، هغه باید درمل شي. له بله پلوه دغه خویندې چې دي کله چې حیوان ولوشه یا د هغې سپیا کې چوټې پاکې کړلې، لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. له بله پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي، نه به یې مخ ته، نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل، دا خویندې باید دغه دپاره خاص لباس باید ولري، او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډېر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر څو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کیږي، که چېرته پښې هم زخمي وي، تر څو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وایي چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو، او د افغانستان ډېر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغسې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شودې هیڅ وخت مه څکئ. خام شودو نه ماسته مه جوړوئ. خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چکه او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجې حتی د 15 درجو سانتي ګرید نه، یعنی که په خوټېدو رام نشي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورقې میکروب مړ کیږي، نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړ کیږي، او د دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولی شو.
ډاکټر صاحب اقبال محمد وایس له کندهار نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
اورم پوښتنه ني دغه د انسان په بدن کې چې او دغه ځنګلونه یې باد نیسي، شملا یې باد نیسي، دغه فرق یې که څه معلومات راکړي.
د تاسو مننه محمد وایس. ډاکټر صاحب اقبال که تاسو پوښتنه اخیستئ نو یو څه مشوره ورکړئ، نو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته.
ما خو نشو کولی پوښتنه واخلم.
د دوی اړیکه هم پرې شوه، خیر که بیا یې تماس ونیوه بیا به
د ملا درد دې لاره که نه پوه نه شوم مکمل.
و غیم پری کده بل اوریدون کده مهربانی وکئ. سلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنه پروگرام ده مهربانی وکئ.
سلام علیکم. زه خپل سلام او رسالت او محترم ډاکټر صاحب ته وکړم.
علیکم سلام.
یو سوال لرم ډاکټر صاحب. څه سوال ده؟
مهربانی اورو
ډاکټر صاحب. سوال دا ده چې دا راحل دي روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان ده، میکروب انتقالي انسانانو ته. او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او که نه کوي، او د دې تبابت سره کم دی؟ څومره وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي او دې بازر؟ دا سوال ته جواب لکړئ.
لته سیمانه مهرباني ډاکټر صاحب.
ډیره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي، د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې یادیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنې یا د دې میکروب په خاطر باندې معنه نشي، انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه، که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته، په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي، هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی، دې ماشوم ته انتقالېدلی شي. ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی، یا به د مخکې د وخت زیږیږي، یا به په داخل د رحم کې مړ کیږي. او یو بل زړه پورې خبره ده، که چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي، دې ته کانجنیټل بروسولوسیس یا مرزادی حیواني مورقه وایي، چې د مور څخه یې اخیستی دی.
ډاکټر صاحب، د نقیب الله خان په لیکه کې د پښتنه اخلو چې منتظر پاتې دي.
سمه ده،
مهرباني وکړئ. سلام علیکم
ډاکټر صاحب. سمدا پښتنه ده ډاکټر صاحب، په کور کې مریضي ده، دلته ډېره سخته ده، معدې خوږ لري، د معدې تکلیف لري، کله چې شی وخوري کوینه پر وایي چې دا اوس نه څه شي وجه ده، څه کیسه ده؟ موږ ته راکې درکې بشل ډاکټران نه مولې ده، څه نتیجه نه ده وتلې.
معاینات یې ورته کړي دي نقیب الله خانه؟
و معاینات مې ورته کړي دي، ګټه یې نه ده ورته کړې.
څه معاینات یې ورته کړي دي؟ اندوسکوپی دی ورته کړی، پایپ یې کوس کړی دی معدې ته، که نه
پایپ ورته کوس کوي، کوچ نه مو یوه پایپونه مو ورته کوس ته ډول پر معده یې تیزاب دی، معده مور پرېمیدله، بېرته مو راوړله، د هغه داس دلته چې مو راوړله یې پنځه ورځې شاوه بله را بېرته هغه خوا ګرځي د هغه کیسه.
ښه، زموږ سره اوس انشاءالله چې زړه پورې معلومات په درکو.
خ له دوی مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکاینو.
ښه، وای که چیرته کوم ماشوم چې د مور څخه مرزادی وزیږي او دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی، دې ته کانجنیټل بروسولوسیس وای، یا مرزادی حیواني مورقه. هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزیږي او د تبه پیدا کړه او تبه دوامدار و، سره د دې چې د تبې زغ زیات علتونه موجود دي، ور سره څنګ کې د ماشوم تور هم غټو، ځیګر هم غټ شوی و، نو وایي ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یوه معاینه باید حتماً ماشوم ته انجام کړي چې آیا دا خو به په حیواني مورقه باندې نه اخته، ځکه د تور او د ځیګر د لولوالي زغ زیات اسباب به ونارو. دغه موږ او تاسو لرو، ممکن یوه خاصه خپرونه په دې باندې ولرو موږ او تاسو. یعنی د هغه ورور څخه دا دغه شوه چې یو د مورقي ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناستې پاسې په واسطه باندې نه انتقالیږي. ولې که چیرته وینې ککړه وي، یا د ککړې مور څخه ماشوم ته، یا د جنسي لارې څخه انتقالېدی شي، نور د ناستې پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالیږي.
ښه، مننه. د دغه بل اورېدونکي پوښتنه به هم ځواب کوي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته، او د خبرونو وخت هم را رسیږي. بیا
نقیب الله خان چون د معدې په باب لباندې ناروغ لري او د معدې د ناروغي هم زخ زیات لتون دي مریض یې تیار ډاکټر سبانو ته وړم دی د معدې د ناروغو ډېر لتونو څخه یو علت یې د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي حتی ساده ډکې امتیاز یې باید معاینه شي که چیرته معده کې مشکل ډېر زیات وي د انډوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیار یې ورته کړی وي چې زموږ معده یې مینځلې ده خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخې کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخې کاڼې نه لري خ خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو ښه داخلچي ډاکټر ته بوزي د سره ورته معایناتو کې علت یې معلوم شي او د هماغې مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب یوه وروستۍ پوښتنه به هم تاسې ځواب کړئ بیا به نو زو د خپرونې د اولې برخې پای ده او په دویمه برخه کې بیا به هم په همدې موضوع خبرې کوو که چیرې د بروسلوز درملنه په خپل وخت ونه شي څومره ناوړې پایلې لري ستاسو له نظره
وګورئ وایي مریض نښې نښانې ډېرې زیاتې په ارزښت دي چې آیا دغه میکروب د دې وجود ته داخل شوی دی دغه میکروب چې کله وجود ته داخل شي د اندوټاکسین په نوم باندې ځینې زهریات د ځان څخه افرازوي او دا د انسان مختلفو سغړو باندې تاثیرات کوي که چیرته خدای نه خواسته په وخت باندې درملنه صورت ونی نیسي د دماغ او د التهاب لامل ګرځي چې دا یو وژونکی او خطرناک حالت دی که چیرته په وخت درملنه او تداوی ونی شي د اندوکارډایټس خپل زړه اخته کوي چې زړه خپل یو حیاتي غړی دی او سره د دې چې په زیاتو پیښو کې د توري د لویوالي د ځیګر د لویوالي او حتی په نارینهو کې د خوسیو د پړسوب او د التهاباتو د زیاتېدو د ټولو بندونو د اخته کېدو لامل ګرځي د هډوکو د اخته کېدو لامل ګرځي حتی عضلات موفي نو په دې خاطر باندې د دې درملنه ډېر ضرور ده او باید په وخت باندې درملنه صورت ونیسي
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم دلته پای ته رسیږي په دویمه برخه کې بیا هم بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرې کوو البته تر ډیره د مخنیوي په لارو شارو که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0900225055 د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ده یو د بروسلوز تاسو معلومات هم درکړل او د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا هم تاسو معلومات درکړي اوس نو درې بجې کېدونکي دي د درېو بجو مهم خبرونه اورو که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو درې بجې دي د درېو بجو مهم خبرونه له نگین جهان راز خاورو